السلام علیکم. ازادي راډیو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د کب 15مه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 15مه نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې میرحمت ساپای پر مخ وړي. د ازادي راډیو په دې برخه کې د پروګرام په دې برخه کې اونیز خبرونه مخکښ شدي وړاندې کیږي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د پوځ جګ پوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې که په راتلونکو څه کمو دو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې او جوړجاړۍ ونیسي او له دې هېواده امریکایي ځواکونه ووزي، افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. حالن هم له هغو هېوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازنیکا واکسین تطبیق یې ځنډولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوځ جګ پوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کمو دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي، نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان مکینزي په هغه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې ویلي که له طالبانو سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستانه وباسو، د ده په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تېره ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندۍ کړې چې د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. د کندهار د کډوالو د چارو ریاست وایي په تیرو دریو میاشتو کې د کندهار له یو شمېر ولسوالیو څخه 13,000 کورنۍ د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوې دي. د کډوالو د چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل یوازې 9,000 کورنۍ د کندهار ښار ته کډه شوې چې له 2,300 زیاتو کورنیو ته یې تر اوسه اړینې مرستې رسولي او نورو ته به یې هم ورسوي. خو د زرمینې په نوم یوې بې ځایه شوې کډوالې ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
موږ دا جنګ سره غلي موږ غواړو چې موږ سره مرسته وسي او دغه وسي غواړي مو پات سوې کورونه را ونړول بس په سرایو کې طالبان ناستي بس موږ په کمه ولاړو موږ په هغه خدای کوو دوه غنده لرو چې موږ د ماښام را خدای کوښنان ته دی.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر د خلکو بې ځایه کېدل لوی بشري ناورین ګڼي او وایي که جګړې ونه درېږي ښایي ډېرې نورې کورنۍ هم د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې دریو شل اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هېوادونو ټیمونو به تر دو ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته به د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره شي چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړی ټیسټ لوبه بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. له کله چې نوموړي د دې هېواد پوځ د یوې کودتا په ترڅ کې له واکه لرې کړې، په دې هېواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 38 تنه مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. د آنګ سان سو چی یوه مدافع وکیل فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوموړي به نن په مجازي توګه په محاکمه کې راڅرګنده شي. پر آنګ سان سو چی په غیر قانوني توګه هېواد ته د واکیټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایروس له امله له لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په همدې حال کې د میانمار یا برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې هېواد کې هغه څه چې د وینو بهولو دوام یې بللی سخت غندلی دی. کریسټن بریګینر په یو بیان کې ویلي چې د سیمه ییزو لوبغاړو په ګډون نړیواله ټولنه باید د میانمار د خلکو د یووالي او د ډیموکراسۍ لپاره د هغوی د هیلو په پار ګډې هڅې وکړي. د سیاسي بندیانو د ملاتړ ټولنې څارونکي ډلې ویلي چې 22 مظاهرچیان په هلنګ تریار کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې په یانګون کې د وژل شویو کسانو شمېر 3 تنه ښودل شوی. همداراز دولتي تلویزیون ویلي چې د اخوده پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. په میانمار کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوې دي. حالان هم له هغو هېوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند